öğrendik.
افغان چارواکو نن یو اربیا پر پاکستان د راکټي حملو تور ولګاوه. ولسمشر حامد کرزی د هند نوی جمهور رئیس ته د هغه د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ورکړې او وایي له دې سره هیله مند دی چې د کابل او نوی ډیلي روابط لا ټینګ شي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت نن وویل دوی به پر خپلو خلکو کیمیاوي وسلې ونه کاروي او د عرب لیگ ټولنې د سوریه جمهور رئیس ته وړاندیز کړی چې له واک څخه د لرې کېدو په صورت کې باید دی او کورنۍ په مسؤول ډول له دغه هیواد څخه وایستل شي. افغان چارواکو پر پاکستان یو اربیا د راکټي حملو تور ولګاوه. د کونړ والي فضلالله واحدي ازادي راډیو ته نن وویل چې لږ تر لږه سل راکټ د پاکستان لوري ورتوغول سوي. د کابل حکومت پرون هم پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې د پاکستانی پوځیانو له لوري د مزایلو د حملو دوام د دواړو ترمنځ اړیکې په شدت متاثره کولای سي. د ایساف د ځواکونو ویاند ګونتر کیټس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی تر اوسه په دې ارتباط دقیق معلومات نه لري.
A shooting at Herat. The shooter has worn the uniform of the Afghan national.
جمهور رئیس حامد کرزی د هند نوی ټاکل شوی ولسمشر پرناب مکرجی ته د هند ولسمشرۍ په نویو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ویلې ده. له جمهوري ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې حامد کرزی له پرناب مکرجی سره په ټلیفوني خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو روابط به لا پیاوړي شي. پرناب مکرجی تېره ورځ د څه باندې 9% رایو په ګټلو د هند جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. د فاریاب چارواکي وایي وطن چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و د دې ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دوه امریکایي عسکر پر ډزو زخمیان کړي دي. د 209 هم شاهین قول اردو د لومړي لواء مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته نن وویل چې حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل سوی. تر اوسه څرګنده نه ده چې حمله کوونکی به د ملي اردو عسکرو کوي د دوی له یونیفورم څخه کار اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د هرات د امنیتي ځواکونو د روزنې په یو مرکز کې یو افغان پولیس او درې قراردادي امنیتي روزونکي وژل سوي وو او یو بل زخمي سوی وو. د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویاند جنرال ګوینتر کاتس نن د هرات د پیښې په ارتباط په کابل کې خبري کنفرانس ته وویل:
What I can confirm is that there was
د وایزه په هرات کې دزې تاییدولای سم. حمله کوونکی د افغانستان د ملي ځواکونو په یونیفورم کې وو. مسؤل چارواکي د پیښې په اړه تحقیقات کوي او اوسمهال همدومره زه ویلای شم. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سمنګان په مرکز ایبک کې د یو مسجد امام په یوې وړې نجلۍ د جنسي تیری په تور نیولی دی. له دې وزارت څخه خپره شوې اعلامیه وایي دغه پیښه تېره شپه سوې او نیول شوی کس د سمنګان د درې صوف اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دغه سړی د ځایي خلکو په مرسته نیول شوی دی. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د بشار الاسد رژیم به کیمیایي وسلې یوازې د بهر څخه د تشدد په ځواب کې وکاروي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جهاد مقدسین په دمشق کې خبري کنفرانس ته وویل چې حکومت به له دغو وسلو څخه د سوریه د خلکو په ضد کار وانخلي. عراقي چارواکي وایي نن د بغداد په شمول د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې په پرله پسې ډزو او چاودنو کې تر سلو زیات کسان وژل سوي. چارواکو ویلي په وژل سویو کې تر لسو زیات امنیتي ساتونکي دي. د عراق په 1300 ښارونو کې د دې چاودنو او حملو په ترڅ کې د زخمیانو شمېر په 102 اویا اوښتی دی. نن په تېر یوه کال کې په عراق کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. د دغو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. عرب لیگ یا عربي ټولنې نن د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ته وړاندیز وکړ چې له واک څخه د لرې کېدو په صورت کې به دی او د ده کورنۍ په مسؤول ډول له دې هیواد څخه وایستل شي. د عربي ټولنې مشر نبیل العربي د قطر په مرکز دوحه کې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې دغه وړاندیز اعلان کړ، خو په دې ارتباط یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دوی په سوریه کې د رژیم پر اپوزیسیون د ازادې سوریه پر پوځ غږ کړی چې د ملي یووالي پر بنسټ یو انتقالي حکومت تشکیل کړي. د ایران یو لوړ رتبه پوځي چارواکي نن وویل چې تهران به تر هغو چې پخپله هم د هرمز پر ستراتیژیک تنګي متکی دی دا لارونه تړي. دا خبره د ایران د پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو یو قومندان امیرالبحر علی رضا تنگسیری کړې ده. دوی ویلي چې دغه تنګای به ونه تړي. په واشنگتن کې روان نړیوال کانفرنس د ایچ آی وی ویروس او د ایډز ناروغۍ سره په مبارزه کې د هڅو د پراختیا غوښتنه وکړه. په تیرو دریو لسیزو کې لږ تر لږه 1.5 میلیونه انسانان د ایچ آی وی ویروس سره د تړلو ناروغیو له امله مړه شوي دي. د نړیوال بانک رئیس جیم یونګ کیم پرون وویل چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې بریالۍ وې او اوس د ایډز د ختمولو امکان لیدل کېږي.
I pledge that the World Bank will work tirelessly with all of you here.
دا وایي چې ژمنه کوم چې نړیوال بانک به د ایډز په ضد د مبارزې د پرمختګ او د ټولو د بریالیتوب لپاره د تاسو ټولو سره نه ستړي کېدونکي هڅې وکړي. دغه نړیوال کانفرنس به د جمعې تر ورځې دوام کوي او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر هوغوی وولس اسرائیلي ورزشکارانو او روزونکو ته د درناوي مراسم ترسره کړل چې په 1922 کال کې د فلسطیني وسلوالو لخوا وژل سوي وو. د اسرائیلي ورزشکاران په میونیخ کې د اولمپیک د نړیوالو مسابقو په ترڅ کې وژل سول. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر نن په لندن کې د اولمپیک د لوبو په ارتباط په ځانګړو مراسمو کې یوه دقیقه سکوت وکړ تر څو د میونیخ د حملې د 23مې کلیزې یاد تازه شي.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د کونړ خلک وایي له پاکستان اور باندې بیا په لسګونو نور توغندي لګیدلې دي. په نورستان کې د درې مهمو طالبانو د وژلو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د بې امنیو د ډیریدو په اړه اندېښنه لري.
لوګر امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. سلدنا مرکز او څلور نور ولایتونه هم د تهدید لاندې دي.
او د روژې په مناسبت د ازادي راډیو ځنګړي خبرونه هم په همدې خبری مجله کې اوریدل شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، یو ځل بیا له پاکستانه د افغانستان په خاوره باندې د کونړ خلک وایي چې نوی نور توغندي لګیدلې دي. د کونړ خلک وایي دوی ځان دوی خوندي نه دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې په دې اړه اقدام وکړي. سیمهیز چارواکي او خلک وایي ټولې مرمۍ پاکستانی پوز ویشتلې دي. روح الله انوري او په دې اړه تازه معلومات.
قومي مشر عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلي رښتو ساتونو کې له 200 زیاتې د غرني هوان مرمۍ د پاکستان د فوز له لوري د دانګام ولسوالۍ په زوړ برول، سور کمر او نورو کلیو راتوغول شوي چې ځاني زیان نه لري خو خلکو ته یې مالي زیانونه اړولې دي. خود کونړ والی فضل الله وحیدی ازادی راډیو ته وویل چې په تیرو څلي رښتو ساتونو کې د پاکستان د فوز له لوري په دانګام سل مرمۍ راویشتل شوي، د کورونو شاوخوا لګېدلي او ځاني تلفات نه لري. وحیدی وای دوی ته چې کوم راپورونه راغلي دي ټولې راتوغول شوي مرمۍ د پاکستان جوړې او د پاکستانی فوز لخوا راویشتل شوي دي. هغه وای په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د کونړ په خاص کونړ، سرکانو، شیګل، ناړۍ او دانګام ولسوالیو د 2000 په شاوخوا کې مرمۍ راویشتل شوي چې له امله یې لس تنه وژل شوي او له شلو زیات ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکي بیا دا نه مني چې ګنې د دوی فوز دی د کونړ په خاوره توغندۍ راویشتلې وي، خو هیله کېږي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتوغېدونکو مرمیو په اړه په جلال آباد کې ګډه غونډه جوړه شي.
اخوا په افغانستان کې ایساف ځواکونه وایي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي حمله نه تاییدولی شي او نه هم ردولی شي. د ایساف ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان پر سرحدونو د ترهګرو د فعالیتونو لشتوالي سره په دې اړه څه نشي ویلې، خو د پوځي چارو پوهان بیا د ایساف پر بېخبرۍ نیوکه کوي او وایي چې دغه ډول راکټونه ترهګري ډلې بیل یو ملاتړه نشي ترسره کولی.
له دې سره چې د پاکستان له خبر د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو له بیا پیل څخه څو میاشتې تیریږي، ایساف څوکونه په دې اړه په ډېر احتیاط خبرې کوي. په کابل کې د ایساف څوکونو د قومندانۍ ویاند وایي په داسې دریځ کې نه دي چې د سرحد له هغې غاړې د افغانستان پر خاوره د توغندیو راغورځول تایید او یا هم رد کړي. کونټر کټس د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې اوسمهال ایساف څوکونه په دې اړه د اسنادو په راټولولو کار کوي او تر هغه مخکې نظر نشي ورکولی. نوموړی د افغانستان او پاکستان پر سرحدونو د امنیتي ستونزو د حل لپاره د درې اړخیزو غونډو پر دوام ټینګار وکړ.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر سرحدي سیمو د ترهګرو له فعالیتونو سره مخ یو، ایساف د راکټي حملو تایید نشي کولی او نه یې هم ردولی شي. ترهګري باید د دواړو هیوادونو لوړپوړي مشران د یوه ګډ ګواښ په توګه وپیژني. ایساف ټینګار کوي چې د امنیتي ستونزو د حل او د پولې پر دواړو خواوو د ترهګرو د ځالو د مخنیوي لپاره ټولې خواوې یعنی افغانستان، پاکستان او ایساف باید په ګډه کار وکړي.
د شنبې پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق قرغوشتي و. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین نوموړي ته د افغانستان د حکومت اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا رنګ حملې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو جدي منفي اغېزې کوي. د خبر پاڼې له مخې دواړو خواوو موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو په راتلونکي غونډه کې چې په جلال آباد ښار کې جوړیږي دغه مسله وڅېړل شي. په عین حال کې د پوځي چارو یو شمېر افغان پوهان بیا د افغانستان پر یو شمېر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په اړه د ایساف ځواکونو پر محتاطانه عکس العمل انتقاد کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو میاشتو کې یو وار بیا د پاکستان له خاورې د کونړ او نورستان پر یو شمېر سرحدي سیمو په سلګونو راکټونه راغورځول شوي دي. افغان چارواکي وایي دغو راکټي حملو ځایي خلکو ته د سر او مال زیانونه رسولي او یو شمېر خلک یې د خپلو سیمو پرېښولو ته اړ کړي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د نورستان دولتي چارواکي وایي چې نن غرمه مهال د نړیوالو ځواکونو هوایي قواو د دغه ولایت د وانت ویګل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده چې په نتیجه کې د طالبانو درې مهم قمندانان وژل شوي او دوه ولسی وګړي هم په بمبار کې وژل شوي دي. روح الله انوري او په دې اړه نور معلومات.
د نورستان دولتي چارواکي وایي چې د دوشنبه غرمه مهال د نړیوالو ځواکونو هوایي قواوو د دغه ولایت د وانت ویګل ولسوالۍ کې بمباري کړې چې په نتیجه کې د طالبانو درې مهم قومندانان وژلي او دوه ولسی وګړي هم په بمبار کې وژل شوي دي. د نورستان امنیت قومندان سمنوال غلام الله نورستاني په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه د ورځې غرمه مهال د نړیوالو ځواکونو تیارو د وانت ویګل ولسوالۍ په نسکانی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو یو ډاټسن موټر په نخه کړي او بمبار کړي دي چې په نتیجه کې درې قومندانان وژل شوي دي.
طالبان غوښتل خطر شي خاص عملیات په تاسو کې ملا حبیب الرحمن مشهور با ملا داد الله یحیان سامر طالبان د قتل رسیده. د دې لپاره خو طالبانو دوی چې یو دوه نفر ملکي کسان هم دغه موټر کې وو دوی په موټر کې تلل چې تلفات لري شاهده نسکنه.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې بمباري نه ده شوې خو له لرې توغیدونکي توغندې ویشتل شوې او د مرګ ژوبلې په اړه معلومات په لاس کې نه لري. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید او د هغه له امله د رامنځته شوو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم چې دوه کاله کېږي چې د وانت ولسوالۍ د افغان حکومت له واکه وتلې او په تیرو دریو میاشتو کې په یاد ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو څو ځله هوایي بریدونه ترسره کړي چې پکې د وسلوالو طالبانو مهم کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي ناټو په پام کې لري چې له دې هیواد څخه د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته خپل ټول تاسیسات له منځه یوسي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډې کې په دې اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې باید له ناټو سره د خبرو اترو له لارې د دې کار مخه ونیول شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له ناټو سره د شوي تفاهم له مخې کومې سیمې چې ناټو ځواکونه ورڅخه وځي د دفاع وزارت ته سپاري. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې.
وروسته له هغه چې بهرنۍ ځواکونو د افغانستان څخه د بشپړ وټلو محلويش سرګند کړ، د ولسی جرګې یو شمیر غړي اندېښنه لري چې ناتو ځواکونه له دې هیواد څخه تر وټلو وروسته خپل تاسیسات ویجاړوي. په ولسی جرګې کې د کابل استاذ شکریا بارکزی وایي چې په دې اړه د ناتو او دفاع وزارت ترمنځ تفاهم لیک هم شته او ټاکل شوی چې په دې هیواد کې د ناتو ټول تاسیسات له منځه یوړل شي. میرمن بارکزی د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې له وکیلانو نه وغوښتل چې له هرې ممکنې لارې د دې کار مخه ونیسي.
در یه آخر یک قرارداد بزرگ گفته میشه که به امضا رسیده.
ویل کیگی چه پا دورستیو که پا افغانستان که در ناتو ځواکونو د تاسیساتو دل منظرول لپاره یو لوی تړون لاسلیک شوی. موږ کولای شو له دې تاسیساتو څخه د ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو او د سیمه ییزو ادارو د پیاوړتیا لپاره ګټه واخلو. د دې تاسیساتو جوړولو یو اندازه پیسې ولګولې او پر ویجاړولو یې اوس نورې پیسې لګیږي.
یک مبلغ دیگره
تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د ناتو غړي هیوادونه له افغانستان څخه د وتلو پر مهال خپل ټول تجهیزات له دې هیواد څخه لیږدوي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ناتو د هغو تاسیساتو د ویجاړېدو په اړه اندېښنې خپرېږي چې هغوی نه غواړي انتقال یې کړي. نړیوالو ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت چارواکي له دا ډول څرګندونو سره موافق نه دي. د دې وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانی تفاهم پر اساس بهرني ځواکونه له هر ګارنیزیون څخه تر وتلو وروسته خپل تاسیسات د افغانستان د دفاع وزارت ته تسلیموي.
د ایساب قوتونه چې کوم ګارنیزیونونه خوشي کوي هغه د افغانستان د دفاع وزارت ته تسلیموي. څو ورځې مخکې په پارلمان کې یو ګارنیزون د دوی قوتونه ووتل، هغه دفاع وزارت ته تسلیم کړ. تفاهم دا دی چې کوم ګارنیزونونه چې دوی خوشي کوي هغه د دفاع وزارت ته په کار وي، هغه ټول د دفاع وزارت ته تسلیمیږي، هیڅ ګارنیزون له منځه نه وړي.
ټاکل شوی ده بهرني ځواکونه له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال تر پایه په بشپړ ډول ووځي. له دې ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو چارې له پخوا پیل شوی او د دریم پړاو له بشپړېدو سره به د دې هیواد 15% خلک د افغان ځواکونو تر امنیتي پوښښ لاندې راشي. د امنیتی او دفاعي چارو سیډونکو ټینګار کوي چې د افغان امنیتی ځواکونو د وړتیاو د لوړولو او په دې هیواد کې د ډاډمن امنیت د ټینګولو لپاره د اړینه ده چې بهرني ځواکونه خپل تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه د کابل د امنیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي عوام وګړي اندېښنه ښیي چې د کابل په شاوخوا ولایتونو کې د امنیت خرابېدل د کابل امنیت هم لږ وخت سره مخ کړی دی. دوی وایي که چېرته د لوګر، پروان او میدان وردګو ولایتونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي نو په دغه ولایتونو کې ناامنۍ به د کابل په امنیت هم منفي اغېز وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال طالبان نشي کولای په کابل او یا هم ګاونډیو ولایتونو کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي. د دې وزارت مسؤلین تاییدوي چې وسلوال مخالفین د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو د امنیت د ګډوډولو لپاره د کابل ولایت په شاوخوا ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د رامنځته کولو هڅې کوي. په دې اړه تفصیل له کابل د زکیه غیاسی نذیر په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استازي محمد اکبر ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ویل د لوګر یو شمېر ولسوالۍ په دې وروستیو کې د سقوط له ګواښ سره مخ دي.
د لوګر وضعیت په اواخرو کې بیخي خراب شوی دی. موږ څو ځلې له مسؤلینو سره په باندې خبرې وکړلې خو تر اوسه پورې توجه ورته نه ده سه کمبود د پرسونل ده. او د اواخرو کې جالبه خبره دا وسه د انتقال پروسه هم راغله او مرکز او خوخي ولسوالۍ انتقال سولسه اغه څلور دولت زلت راغلی یو غوید د امنیت نشنی ولی اوس به تنا په دوه نفر پولیس اردو باندې څنګه د امنیت نشي او لوګر امنیتی وزیر ډیر خراب د سلدنه مرکز او څلور نور ولایتونه هم د تحدید لاندې دي.
په همدې حال کې د لوګر، میدان وردګو او پروان ولایتونو اوسیدونکو په خپل ولایتونو کې د وسلوال طالبانو له فعالیتونو او د نامنې پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. دا د ولایت څوتن اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
لوګر څخه خبرې کوي. دا امنیت مبارک امنیت مرکزی دولت نه خواهش داره یو خاص توجه لوګر را
سره به میدان ورته وره دی جړل دی په دې سره تاسو سره تاسو مسکین سړک جوړ شوی دا مین نوډي خراب کړل دا اوس به دې تجوش موږ دلته ته پروا ولای شي طالبانو غن دې پتنګ راغلی یو
بیخي بدبختی
په دې ورسته یو کې لوګر او میدان ورته ګولایتونه څخه د ناامنۍ او د یو لړ مشخص او پیښو راپورونه هم ورکړل شول دا تیر شنبه پر از وسله وال مخالفینو د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې 15 هغه کسان وژل چې د سیمه ایزو چارواکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو په مرکز کې کار کاوه بل خو د کورنۍ چارو وزارت د کابل په شاوخوا ولایتونو کې د امنیتي حالت خرابوالي رپورټونه ردوي او وایي چې وسله وال مخالفین کمزوري شوي او نشي کولای چې د کابل او یو شمیر نور ولایتونو لپاره امنیتي ګواښونه پیښ کړي
افغان چارواکو د لویدیز زینو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي په ایران باندې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه دي په افغانستان کوم ناسم اغیز ولري تر دې مخکې امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې لیکلي چې ممکن دغه بندیزونه چې امریکا یې د ایران په سیاسي مشرانو د فشارونو لپاره کاروي افغانان هم اغیزمن کړي حمید مومند او په دې اړه نور معلومات
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د باور سرګندوي چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا په ایران لګول شو بندیزونو په افغانستان منفي نه بلکې مثبت اغیز کړی او یو زیات شمیر ایراني سوداګر هڅولې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي تر دې مخکې د وال سټریټ ژورنال ورسپانې په خپل یو رپورت کې لیکلی چې د امریکا لخوا لګول شو د بندیزونو په غیر مستقیم ډول افغانستان هم زیانمن کړی خو د سوداګرۍ وزارت وان وحید الله غازی خیل د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړه او ویل چې دوی د شوې ادعا برخلاف په افغانستان کې د دې بندیزونو ښه اغیز لیدلې دي
دا نه یوازې موږ تاثیر نه لري بلکې موږ ته ډېره زیاته ګټه هم کړې ده او ګټه دا ده چې ځینې ایراني سوداګرو ستاغلي دي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي چې خپل سرمایه یې خوندي شي په ځانګړې توګه په هرات کې دوی ښه سرمایه ګذاري کړې ده نو تر اوسه پورې په موږ باندې چې خاص تاثیر
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت دا هم وویل چې دوی لا د مخه افغان سوداګرو ته سپارښتنه کړې چې د ایران له هغو ادارو سره د راکړه ورکړه نه کوي چې بندیزونه پرې لګول شوي خو د ده په وینا د دې اقدام هدف د لګول شوو بندیزونو ملاتړ نه دی بلکې د افغان سوداګرو د زیان مخنیوی دی تر دې مخکې د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د همدې وزارت د مرستیال مزمل شینواري په حواله لیکلی چې دوی د ریال د بیې په لیدو زیات اندېښمن دي ځکه د ده په وینا په ایران کې اوس مهال زیات افغانان اوسېږي او ممکن دوی د حقو لومړنیو کسانو څخه وي چې د دې بندیزونو قرباني شي او خپلې دندې له لاسه ورکړي د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د لګول شو بندیزونو اساسي هدف د ایران په سیاسي مشرانو فشار راوستل دي سوله خپل اټومي پروګرام نه لاس واخلي او یا لږ تر لږه ضمانت وړاندې کړي چې دا پروګرام د اټومي وسلې د جوړولو لپاره نه ده افغانستان په سیمه کې واحد هیواد دی چې له امریکا او اروپای ټولنې سره ستراتیژیکې اړیکې لري خو ایران هم د ځان ښه دوست بولي خو افغان کتونکو او خلک بیا په ایران کې میشتو افغان کډوالو سره کېدونکو چلند ته په اشاره د دغه هیواد په وړاندې د افغان دولت په موجوده سیاست انتقاد کوي
ستاسو لا پیغامونه نه
د ژوندون لارې تل اخلي اغزي وي تل به وي له روغ سره ښه بېبرخي چې په ټول کښې د زهرو شین لوګۍ ناروغۍ دواړه د کابل څخه سر سره په تمه شوی کله چې زه بازار ته ځم باور وکړې دا اصلینم دومره زنګ وړم حتی زما پر سر درد چې تا به مې شي نه غواړم د کور څخه بهر ووځم چې داسې اشخاص وینم
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړي پروګرام ته لږ وخت پاتې دی چې د جرمني له منشن ښار څخه یې مولانا صدیق الله فدایي پکې خبرې کوي دا به واورو خو تر هغې د مخه به د پاکستان په موضوع راشو په پاکستان کې د سخت دریځو رقیبو ډلو ترمنځ د یوه ائتلاف له رامنځته کېدو شپږ میاشتې وروسته ویل کېږي چې دغه ډلې بیرته یو د بل په مقابل کې درېدلې دي نوریاس نوري په همدې موضوع معلومات راټول کړي
په جنوبي وزیرستان کې کړکېچ وروسته تر دې زیات شو چې د حکیم الله مسعود په مشرۍ د پاکستاني طالبانو تحریک د ولی محمد وزیر د وژل کېدو پر سر د مولوي نذیر ډلې ته د غچ اخیستو ګواښ وکړ ولی محمد چې په سیمه کې د طالبانو د ډلې د بنسټ ایښودونکي نیک محمد وزیر کشر ورور تېرونی ووژل شو نیک محمد په سیمه کې لومړنی قماندان و چې په 2004 میلادي کال کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په لومړۍ حمله کې ووژل شو. د ولی محمد وزیر له وژل کېدو وروسته هغه ته وفادارو وسلوالو د هغه د قاتل پیدا کولو لپاره سیمه په خپل کنټرول کې راوسته، خو تر اوسه پورې په دې نه دي بریالی شوي چې د قاتل اترک ولګوي. ویل کېږي چې شاوخوا 200 وسلوالو چې اکثره یې د سیمې خلک نه دي له هغه سره اړیکه لرله. د تریبیون اکسپرس ورسپانې د راپور له مخې که د پاکستان د طالبانو د تحریک او د مولوي نذیر د ډلې ترمنځ لانجه پراخه شي، د مراقبه شورا په نوم نازک ائتلاف به چې د روان کال په فبروري کې جوړ شوی د لنګېدو له خطر سره مخامخ شي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې ډېره د حقاني شبکې مشرانو د دغې شورا په رامنځته کولو کې د پاکستاني طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کړی و. د سیمې اوسیدونکو دې ورځپاڼې ته ویلي چې اوس دغه ائتلاف د لنګېدو په حال کې دی او حقاني شبکه یو وار بیا هلې ځلې کوي چې په سیمه کې پر سخت دریځو ډلو له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه حالت بدل کړي. د دواړو رقیبو ډلو نږدې منابعو دې ورځپاڼې ته ویلي چې ولی محمد د مراقبه شورا له جوړېدو وروسته په تېرې فبروري میاشت کې د وزیرستان وڼه ښار ته ستون شوی و. د پاکستان د تحریک طالبان یوې منبع د خپل نوم د نه افشا کولو په شرط اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې دا ډله شک کوي چې مولوي نذیر به د ولی محمد د وژلو امر ورکړی وي، ځکه په سیمه کې د هغه نفوذ په زیاتېدو و. د مولوي نذیر ډلې بیا ویلي چې د طالبانو تحریک ازبک او تاجک وسلوالو ته بیا اجازه ورکړې چې سیمې ته ورشي، او ویل کېږي ولی محمد هم د هغوی ملاتړ کوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و خویند و اورونو، زمانم صدیق الله تدایی ده او دی میرویس نیکه دی جامع جماعت نا دی جرمنی دی منشان دی خارنا تاسو تا مخاطبیم. محترم و خویند و اورونو، منگا پا مختلف موضوعاتو که سورزی کیگی چی ستاسو سرا خبری کوو، او یوا دی مهم موضوعاتو نا زمان پا هیواد کی آغا دی خلکو دی مالونو غصبول دی، او دی خلکو دی زمکو او دی ملکیتونو او دی جایدادونو غصبول دی، او دا پا اسلام کی یولو یا گناه دا. دی بل چا پا مال باندی خیط آچا ول، دی بل چا مال خوڑل، پناحق باندی دی نور و خلکو ملکیت خپل ملکیت گنل، دا آغا کار دی چی دی تا غصب ویی، او دی غاسبان و زی چی دی آغا آخرت کی معلوم زی دی، زکا چی خودی خپل حق مافی، حقوق الله تا چی یو سره توبه و بسی او دی آغینا پیخیمان شی، نو آغا چی دی خودی تعالی ماف کوی. لیکن حق قلعب دیو انسان حقوق پیمال اول، دیو انسان ملکیت غصب اول، دیو انسان پیسی خوڑل او دیاغ سر دوکه کول، دیاغ قرض نور کول، یو داده دا مسئله دا چیو انسان قطعی سر مخامخی نیشی کولی چی آغا خپل قرض آدا کی، نو دیاغی دیبارا قرآن کریم ویلی فنظرتون الی میسره، نو نظر دیوشی تر څو چې په ده باندې آسانی راشی دا وتوانیږي چې هغه قرض ورکی. لیکن دا چې دی زور په اساس، دی کلشینکوف په اساس، دی خلکو ځمکې غصب کی، دی حکومت او دی ملت ځمکې غصب کی، په افغانستان کې دی ځمکو یوه لویه مافیا اوس کار کوي چې هغه دی دولت د لوړپوړو چارواکو نه تر جهادي قمندانانو پورې، تر وړو خلکو پورې لګیا دي سیندونه د غرونو لمنې رانیسي، او هغه بیا په خپلو باندې خرڅوي، او دوی په دغو باندې مزې او چرچې جوړوي. په پاریس و رومو په دوبۍ او په کابل کې لوی لوی بلډنګونه جوړوي، دا فکر نه کوي چې دا د مسلمانانو د مظلومانو حق دی، او دا غصب چې دی دا به د مانه خدای پوښتنه کوي. او دولت هم دغومره ضعیفه دی چې د دې غاصبانو په ضد باندې څه اقدام نشي کولی. زه د یو
دینی دعوتگر په توګه باندې دغه ټولو غاصبینو ته خطاب کوم چې د خدای نه وویریږئ، دغه ګوره په آخرت کې به ستاسو دپاره اور شي، د خلکو ځمکې مه غصبوئ، د خلکو مالونو ته او د مال او ملکیت حرمت مه پیمالوئ، او د اسلام د قوانینو مراعات وکئ، ځکه په آخرت کې به یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نو دا هغه ورځ ده چې بیا به نه ستاسو دا ځمکې په کار شي، نه به دا وزارتونه په کار شي، او دغه مظلومان چې نن په شپه ورځ په بدبختۍ کې اخته دي، ای دغه خلکو دعاګانې به تاسو ته قبول شي، ځکه چې د مظلوم او د خدای په منځ کې پرده نشته دی، د هغوی دعا اجابت کیږي. په خلکو ظلم مه کوئ، د خلکو اموال مه غصبوئ. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم انه هو الغفور الرحیم.
شپږ نیمه بجې کیدونکې دی. جعفر احمدی سټډیو ته راغلی دی او د ازادي راډیو نننۍ وروستنۍ خبری مجله وړاندې کوي. ډیر ښه راغلی.
تشکر از شما شنونده های عزیز. سلام مجدد من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 100.5 میشنوید. ادامه حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر، همین موضوع در صدر گزارش های این مجله خبری جا دارد. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. از دیگر تحولات نیز برایتان خواهیم گفت، اما پیش از همه تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
مقامات افغانستان امروز بار دیگر پاکستان را بر حملات راکتی به خاک افغانستان متهم ساخت، ولی ناتو میگوید وقوع این حملات را نه تایید و نه رد کرده می تواند. مقامات می گویند یک عسکر اردوی افغانستان بر عساکر همکار خود در نیروهای ناتو در شمال افغانستان فیر کرده، دو عسکر امریکایی را زخمی ساخته است. مقامات می گویند در موج از حملات انفجاری و تیراندازی در بغداد و شمال پایتخت عراق در حدود 90 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شده اند. و یک سخنگوی وزارت خارجه سوریه میگوید این کشور در حال جنگ تنها در مقابل تجاوز خارجی از اسلحه کیمیاوی کار خواهد گرفت. تفصیل اخبار. مقامات افغانستان امروز باری دیگر پاکستان را بر حملات راکتی به خاک افغانستان متهم ساخت. فضل‌الله واحدی والی کنر به رادیو آزادی گفت حداقل 100 راکت بر خاک افغانستان اصابت کرده است. کابل دیروز به پاکستان هشدار داد که چنین حملات اردوی پاکستان به روابط دو کشور صدمه می رساند. در حمله های راکتی روز جمعه و شنبه از سوی پاکستان حداقل 4 نفر کشته شدند. از سوی دیگر ناتو در افغانستان می گوید که در حال حاضر پرتاب راکت بر خاک افغانستان از سوی اردوی پاکستان را تأیید و یا رد کردن نمی توانند. کنترکس سخنگوی نیروهای آیساف امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنها تا کنون معلومات ندارند که این راکت ها از سوی کیها پرتاب شده است. آیساف آگاهی دارد که حکومت افغانستان حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر را محکوم کرده است، و اما آیساف این حملات را نه تأیید و نه هم رد می نماید. وی همچنان گفت در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان فعالیت هراس افغانان دیده می شود و آیساف تلاش می نماید تا از فعالیت این گروه ها جلوگیری کند. مسئولان ولایت نورستان می گویند که در نتیجه حملات هوایی نیروهای ناتو چاشت امروز در ولسوالی واند وایگل این ولایت به شمول 3 قماندان مهم طالبان 2 فرد ملکی نیز کشته شده است. سمونوال غلام الله نورستانی قماندان امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی در ولسوالی واند وایگل بر یک موتر حامل مخالفان مسلح حملات هوایی نمودند. مقامات میگویند یک عسکر اردوی افغانستان بر عساکر همکار خود در نیروهای ناتو در شمال افغانستان فیر کرده، دو عسکر امریکایی را زخمی ساخته است. عبدالستار بارز معاون والی فاریاب گفت عسکر افغان در تیراندازی متقابل عساکر امریکایی کشته شد. در یک حادثه مشابه دیروز هم یک افسر پلیس افغانستان 3 آموزگار خارجی را در شرق افغانستان کشت. در نتیجه چنین حملات عساکر نیروهای امنیتی افغانستان بر نیروهای خارجی ماه گذشته 29 نفر کشته شدند. قماندان فضل الحق یکی از قماندانان پلیس محلی در ولایت بغلان در انفجار ماین کشته شد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت که این قماندان پلیس محلی با سه محافظش پس از چاشت امروز دوشنبه در اثر برخورد موتر حاملشان با ماین کنار سرک در ساحه باغ شمال در 3 کیلومتری شمال شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان کشته شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. مقامات میگویند در موج از حملات انفجاری و تیراندازی در بغداد و شمال پایتخت عراق در حدود 90 نفر کشته شده و ده ها نفر دیگر مجروح شدند. در این حملات یک پایگاه نظامی هم هدف قرار داده شده و حملات هم در شهر تاجی در شمال بغداد صورت گرفته است. همچنین حملات تیراندازی و انفجارها در مناطق سعدیه، خان بنی سعد، کرکوک و دیگر مناطق شمال پایتخت صورت گرفته است. مقامات میگویند حداقل 90 نفر به شمول حداقل 10 نفر از منصوبین نیروهای امنیتی در این حملات کشته شده و 64 نفر دیگر زخمی میباشند. کسی یا کدام گروه مسئولیت این حملات را به صورت فوری به دوش نگرفته. شبکه القاعده که قبلا مسئولیت همچون حملات را به عهده گرفته است، در این اواخر هشدار داده بود که حملات بیشتری را انجام خواهد داد. یک افسر ارشد نیروهای بحری ایران میگوید تهران تنگی هرمز را تا زمانی که خود ایران از آن استفاده میکند مسدود نخواهد ساخت. از قول امیرالبحر علی رضا تنگسیری معاون قماندان قوای پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز منتشر شد که میگوید عقل سلیم تقاضا میکند که ایران این تنگی را که 40% نفت جهان از آن عبور میکند نباید مسدود سازد. یک سخنگوی وزارت خارجه سوریه میگوید این کشور در حال جنگ تنها در مقابل تجاوز خارجی از اسلحه کیمیاوی کار خواهد گرفت. جهاد مقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه امروز به یک نشست خبری در دمشق گفت حکومت هیچگاهی در برابر مردم سوریه از این اسلحه استفاده نخواهد کرد. علی‌رغم این که جنگ و درگیری در سرتاسر سوریه ادامه دارد، او افزود که سلاح‌کوت‌های اسلحه کیمیاوی سوریه مسئول بوده و اردو از آن به خوبی محافظت می‌کند. مردی که با کشتن 12 نفر و زخمی ساختن 60 نفر دیگر در یک سینمای شهر کلورادوی آمریکا متهم است، انتظار می‌رود امروز به محکمه احضار شود. این شخص مظنون به نام جیمز هولمز پس از اینکه هنگام نمایش یک فیلم در شهر آرورای کلورادو بر تماشاچیان روز پنجشنبه گذشته فایر کرد و اتهام چندین مورد قتل درجه یک و قتل عمدی بدون ضمانت در بازداشت به سر می‌برد. هزاران نفر در سوگواری قربانیان این حادثه دیروز در شهر آرورا گرد هم آمدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که از یک شفاخانه در این شهر بازدید کرد گفت که او با نجات یافتگان و اقارب قربانیان این حادثه یکجا اشک ریخت. I had a chance to visit with each family. Most of the conversation. من با هر خانواده صحبت کردم. اکثریت گفتگوها پر از خاطره بود. این یک فرصت برای هر خانواده بود تا بگوید که برادر یا پسر یا دختر آنها و زندگی و آرزوهایی که با هم داشتند چقدر فوق‌العاده بود. من با آنها اعتراف کردم که کلمات در چنین حالات کافی نمی باشند، ولی من به نمایندگی از تمام کشور خواستم به آنها بگویم که همه ما درباره آنها فکر می کنیم و ما درباره آنها هر یک و هر روز فکر خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا افزود که جلوگیری از همچو حوادث در آینده در اجندای او قرار خواهد داشت. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت کابل است. در ادامه این برنامه می شنوید که در یک روز گذشته ده ها مرمی هاون از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب شدند.
دیروز تقریبا 240 راکت به منطقه اصابت کرده که مناطق زوربراور، شینکای و کچری را هدف قرار داده است.
از موضع‌گیری آیسف در مورد حملات راکتی بر افغانستان نیز خواهید شنید.
در حالی که با دوام تحرکات شورشیان در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان مواجه هستیم، آیسف حملات مشخص راکتی را نه تایید و نه هم رد کرده می تواند.
سخنگوی آیسف بود. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد احتمال تخریب تأسیسات ناتو در این کشور سخن می گویند.
در این اواخر یک قرارداد بزرگ گفته میشه که به امضا رسیده برای تخریب تأسیسات ناتو در افغانستان. ما میتونیم از این تأسیسات برای مکتب استفاده کنیم.
از دیگر تحولات نیز آگاه خواهید شد. با رادیو آزادی باشید. مقام های ولایت کنر میگویند در جریان یک روز گذشته ده ها مرمی هاوان بر ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب شدند. والی کنر در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته است که این حملات را عساکر پاکستان انجام می دهند. به گفته فضل الله وحیدی، پرتاب این مرمی ها تلفات در پی نداشته اما باعث خسارات مالی شده است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
حملات راکتی پاکستان باز هم در یک روز گذشته بالای ولایت کنر ادامه داشته است. عبدالرزاق یکی از بزرگان قومی این ولایت بر رادیو آزادی گفت در 24 ساعت گذشته بیش از 200 راکت هاوان به مناطق سرحدی ولسوالی دانگام اصابت کرده است. به گفته او این مرمی ها که از سوی اردوی پاکستان شلیک شده قریه های زوربراور، سورکمر و چند منطقه دیگر را هدف قرار داده است. این بزرگ قومی همچنان میگوید حملات دیروز راکتی پاکستان تلفات ندارد اما برای مردم خسارات را وارد کرده است. او بر رادیو آزادی گفت دیروز تقریبا 240 راکت به منطقه اصابت کرده که مناطق زوربراور، شینکای و قچری را هدف قرار داده است. 140 راکت از طرف شب و 44 راکت از طرف روز پرتاب شده که تلفات به همراه نداشته است. اما فضل الله واحدی والی کنر به رادیو آزادی گفت که در 24 ساعت گذشته در حدود 100 راکت از سوی اردوی پاکستان شلیک شده که در ولسوالی دانگام اصابت کرده است. مردم 35 مرمی را نشان دادند که در مناطق زوربراور، سورکمر و همین محلات اصابت کرده که خوشبختانه تلفات را به همراه نداشته است. با گفته آقای واحدی گزارش های را که آنها به دست آوردند نشان می‌دهد که تمامی راکت های اصابت کرده ساخت پاکستان بوده که از سوی اردوی آن کشور شلیک شده است. ولی کنر می‌گوید در 4 ماه گذشته در حدود 2000 راکت و هاوان از آن سوی سرحد بالای ولسوالی های خاص کنر، سرکانو، شگل، نارای و دانگام پرتاب شده که در نتیجه 10 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستانی تا حالا گزارشات در مورد حملات راکتی را رد کردند اما برای نخستین بار حکومت افغانستان دیروز گفت که اگر چنین حملات از خاک پاکستان ادامه یابد بالای روابط هر دو کشور تأثیر خیلی منفی بر جا خواهد گذاشت. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که باشنده های ولایت کنر می توانند تا در صورت ادامه چنین حملات از خاک خود دفاع کنند.
جاوید نعیمی گزارش می داد در حالی که مقام های ولایت کنر عساکر پاکستان را مسئول این حملات راکتی می دانند اما آیسف می گوید پرتاب راکت از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان را نه تایید و نه هم رد می کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستاره فروغ از کابل.
با آنکه به اساس گزارش ها سرگیری حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان محاسبه می شود، آیسف هنوز هم در این مورد محتاطانه حرف می زند. سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف می گوید آنان در موقف قرار ندارند که پرتاب راکت از آن سوی سرحد را رد و یا تایید کنند. جنرال گوینتر کاتس که به روز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد ابراز نظر در این مورد را بدون شواهد و مدارک قبل از وقت خواند.
در حالی که با دوام تحرکات شورشیان در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان مواجه هستیم، آیسف حملات مشخص راکتی را نه تایید و نه هم رد کرده می تواند. شورش باید به عنوان یک تهدید مشترک از سوی رهبری ارشد هر دو کشور شمرده شود. آیسف تاکید می کند که به هدف حل مسائل امنیتی در سرحدات و جلوگیری از پناهگاه های امن شورشیان در دو طرف سرحد، تمام جوانب افغانستان، پاکستان و آیسف باید با هم یک جا کار کنند.
must work together.
جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و محمد صادق سفیر پاکستان در کابل نیز توافق کردند تا به منظور بحث روی حملات راکتی از آن سوی سرحد نشست به اشتراک مقام‌های بلندپایه نظامی دو کشور در آینده نزدیک در شهر جلال آباد برگزار شود. در همین حال تعداد از آگاهان مسائل امنیتی افغان از عدم واکنش سریع نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور در ارتباط به حملات راکتی پاکستان انتقاد میکنند. جنرال امرالله امان یکی از این کارشناسان از آنچه به توجهی نهادهای امنیتی افغانستان نسبت به این مسئله میخواند نیز انتقاد مینماید.
غفلت از حکومت افغانستان است، غفلت از سکتور امنیتی افغانستان است که نتانستن اما هنگی با سکتورهای امنیتی جامعه جهانی که در اینجا است و از خود اما هنگ بسازد و مشترک بسازد تا بتانه گزمای هوایی و زمینی داشته باشه مشترکن تا هدف تضبیط میکنن و با تأسف که غفلت از دو طرف شد.
به اساس گزارشات در این اواخر صدها راکت از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شدند. مقام‌های افغان گفتند که این حملات راکتی تلفات مالی و جانی در قبال داشته و باعث بجا شدن برخی از خانواده‌ها نیز گردیده است.
گزارش بود در مورد حملات راکتی پاکستان بر افغانستان. شماری از کارشناسان افغان میگویند حکومت افغانستان باید این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع بسازد. با ودیر صافی استاد پوهنتون کابل در این مورد صحبت کردیم.
آقای صافی لطفاً بر ما بگوین که پاکستان با اجرای حملات راکتی بر افغانستان چه هدف را دنبال میکنه؟
اگر این ثابت شده و واقعیت باشه که این حکومت پاکستانی کار را میکنه، معنیش ایست که پاکستان تنها به این بسنده نکرد که اشخاص و افراد افغانی را به نام طالب افغانی و اینا تجهیز کنه برای تضعیف حکومت مرکزی افغانستان روان بکنه و یا او بخشش کاملا افشا شده هم به جامعه بین‌المللی و هم به افغانستان آره به راکت های مجهولی را روان میکنن که در ظاهر انکار میکنن و در حقیقت دست خودشان در او امکان داره دخیل باشه و میخواه بر افغانستان فشار بیاره که حتی بر نگهداشت سرحدات افغانستان هم ما باید تضرر بکنیم با پاکستان و از اینا کمک بخواهیم.
آقای صافی، حکومت افغانستان چند هفته پیش گفت که اگر حملات راکتی پاکستان بر افغانستان ادامه پیدا بکنن موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع خواهد کرد و دیروز هم وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که ادامه حملات روابط میان افغانستان و پاکستان را متاثر خواهد ساخت. از نظر شما این هشدارها و ابراز نظرها چقدر اثرگذار خواهد بود؟ میتونه مؤثر واقع شود؟
من فکر میکنم که صرف هشدارهای خشک و خالی مؤثر واقع نمیشه، برای اینکه تنها دیروز و پریروز نیست.
آقای صافی، پس به نظر شما چه راه معقول و مؤثر برای توقف عملات راکتی پاکستان بر افغانستان وجود داره؟
یعنی راه بسیار واضح معقول و کوتاهش یعنی خواهد بود که چون یک کمیته سه جانبه ناتو افغانستان و پاکستان و کمیته نظامی وجود داره، به این منظور وجود داره که در طول سرحدات خط دیورند بالای بین افغانستان و پاکستان اینا باید مخربین جلوگیری شه بکنن، باید قوای ناتو و افغانستان و پاکستان حتی با مشاهدات نظامی از رای زمین و هوا یک جای دست بکار شوند و ببینن که از کدام نقاط معین میایه و از طرف کی میایه. اگر این ثابت شود که از طرف حکومت پاکستان میایه و تنها قوای ناتو و افغانستان التیماتومشان یا اختیاریه هایشان به پاکستان کفایت نمیکنه، در اون صورت باز دفاع از مملکت افغانستان هم دفاع خارجی هم تامین امنیت داخلی نه تنها حق بلکه وظیفه دولت افغانستان است، باید با شورای امنیت اطلاع بدن که ما دفاع دست جمعی میخواهیم.
ودیر صافی استاد پوهنتون کابل بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که سه انجینیر به شمول یک امریکایی در مسیر راه غوربند بامیان کشته شدند.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این افراد در یک حمله مسلحانه به قتل رسیدند. بیشتر در این مورد از احمد هنایش بشنوید.
در نتیجه تیراندازی گروهی از افراد مسلح، 3 تن از کارمندان یک مؤسسه خصوصی تولید برق در شهرهای غوربند بامیان کشته شدند که یک انجینر آمریکایی شامل این کشته شدگان است. شماری از منابع مسئول در ولایت پروان میگویند این حادثه بر روز دوشنبه در مسیر راه بامیان غوربند در منطقه گرمکچشمه این شهرها رخ داده است که موتر حامل انجینران از سوی افراد مسلح مورد تیراندازی قرار گرفته که در نتیجه آن 2 کارمند افغان و 1 انجینر آمریکایی کشته شدند. محمد صالح قمندان امنیه ولسوالی سیاگرد ولایت پروان از محل حادثه در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت:
بر موتر سر گرند، نمیخول موتر یا خوردن، یک موتر کرولان سرشان انداخت کرد، یکم پشت سر آدم پشت سر انداخت کرد، چرا آدم پشت سر کرد، تختای پشتش بود، بگد نامادون از سیل هم نگد، نمیتو زده، پاد گریستم موتر را دیگه خول افیده میشه، پشتم باز موتر بلند کرد، جسدشون آورده فیلن داشت، باقانم یاد، همین از تاشمون پایش کرد.
با این حال شماری از شاهدان عینی از باشندگان محل در مورد هویت انجینران کشته شده میگویند آنها در پروژه های اعمار دستگاه های برق در محلات برای مردم فعالیت های انجام میدادند.
یکیش آمریکایی است، یکیش انجینر سیف شکر نام داشت که برق کولی چه جور کرده، برق بره کولی فرنگال جور کرده، فعلا مخصوص برق لولینگ بوده. یا از لولینگ آمده بوده، می رفت حتما طرف کابل می رفت دیگه، وظیفهشون در لولینگ بود، فعلا در پروژه لولینگ کار میکردن.
برخی از مقامات امنیتی در ولایت پروان ادعا میکنند که انجینران کشته شده از سوی طالبان هدف قرار گرفته بودند تا از سوی آنان با گروگان گرفته شوند، اما موتر انجینران از ساحه فرار کرده و مورد تیراندازی قرار گرفت. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال پیام تلفنی گفته است این انجینران از سوی شماری از افراد پلیس به قتل رسیدند و آن گروه پلیس اکنون با طالبان پیوستند، اما این ادعای طالبان هنوز از سوی مقامات امنیتی محل تایید نشده است. پلیس در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان میگوید برای شناسایی عاملین قتل انجینران تحقیقات را آغاز کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند ناتو در نظر دارد پس از خروج نیروهایش در سال 2014 میلادی از این کشور تمام تأسیسات خود را از بین ببرد. این وکیلان تأکید میکنند که باید در این مورد با مقامهای ناتو صحبت شود تا آنان از این کار منصرف شوند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
پس از تعیین جدول زمانی برای خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، برخی از اعضای ولسی جرگه این کشور نگرانند که ناتو تصمیم دارد تأسیسات خود در افغانستان را از بین ببرد. شکریه بارکزای نماینده مردم کابل در ولسی جرگه میگوید گفته می شود تفاهم نیز در این زمینه صورت گرفته و قرار است تمام این تأسیسات تخریب گردند. خانم بارکزای که در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه صحبت می کرد از اعضای مجلس خواست تا در تفاهم با ناتو مانع این کار شوند.
در این اواخر یک قرارداد بزرگ گفته می شود که به امضا رسیده برای تخریب تأسیسات ناتو در افغانستان. ما می توانیم از تأسیسات برای مکتب استفاده کنیم، می توانیم از تأسیسات در کلینیک استفاده کنیم، میتونیم از او تاسیسات برای سایر دارای واحدهای محلی استفاده ازش به عمل بیاید که من فکر میکنم ساختنش یک مقدار پول به مصرف رساند و تخریب از او انهدام از او یک مبلغ دیگره.
نیروهای بین المللی تا اکنون در این زمینه تبصره نکردند، اما وزارت دفاع افغانستان با این ادعاها موافق نیست. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر مبنای تفاهم قبلی نیروهای خارجی تأسیسات خود را به وزارت دفاع افغانستان تسلیم می کنند.
جایی که قوای ایساف اونا را تخلیه می کنند، نظر به تفاهم اونا را به وزارت دفاع افغانستان تسلیم می کنند. و ما از این طور چیزی خبر ندارم که قوای ائتلاف از گارنیزونا برامده باشه و او را تخریب کرده باشه، مثل که در دارالامان یا گارنیزون چند روز پیشتر با وزارت دفاع تسلیم داده شد.
روند تدریجی انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان حدود 1 سال پیش آغاز شده و گفته می شود که تا اکنون 75% نفوس این کشور زیر پوشش نیروهای امنیتی افغان در آمدند. مطابق با برنامه تعیین شده قرار است تا اواخر سال 2014 میلادی این روند تکمیل گردد و مسئولیت تامین امنیت سراسر افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود.
آگاهان امنیتی تاکید میکنند که برای تامین امنیت افغانستان ضروری است تا تمام تجهیزات و تأسیسات نیروهای بین المللی پس از تکمیل روند انتقال در اختیار نیروهای افغان سپرده شوند.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش میداد. برنامه را با تحولات مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. شماری از احزاب عمده افغانستان سلسله تبادل نظر را در مورد کمبودی ها و نواقص در قانون انتخابات این کشور آغاز کردند. تعدادی از نمایندگان این احزاب امروز در یک نشست مشورتی در کابل گفتند کمیته ای را تشکیل می دهند تا روی قانون انتخابات کار نماید. منیژه دیوه از کابل گزارش دارد.
یکی از مسائل مهمی که در نشست مشورتی روز دوشنبه این احزاب روی آن بحث شد، کمبودی و نواقص در مسوده قانون انتخابات افغانستان است. جنرال امرالله امان، یکی از اعضای حزب متحد ملی که در این نشست مشورتی شرکت کرده بود، بیشتر در این مورد میگوید.
طرح قانون انتخابات که از طرف کمیسیون انتخابات وضع شده، بعضی نواقصات تکنیکی که وجود داره در اونجا، خصوصا در رابطه با احزاب سیاسی افغانستان که در اونجا جایگاه خود باید پیدا کنه، ما امروز جمع شدیم در اینجا تا بتانیم که یک رای حل و یک جایگاه خاص به خاطر احزاب سیاسی در پارلمان آینده و در حکومت آینده افغانستان جای داشته باشه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چند پیش اصلاحاتی را در قانون انتخابات این کشور به میان آورد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 50% تغییرات وارد شده در قانون انتخابات افغانستان با در نظر داشت نظر مردم صورت گرفته است. پس از ایجاد تغییرات در قانون انتخابات افغانستان، حالا این قانون در شورای ملی افغانستان قرار دارد تا از سوی اعضای شورای ملی رد و یا تایید گردد. فضل رحمان اوری یا یکی از اعضای ائتلاف ملی افغانستان میگوید که پس از بحث ها احزاب طرح دیگری را نیز در رابطه با ایجاد تغییرات در قانون انتخابات به شورای ملی خواهند فرستاد.
در آخرین تحلیل یک طرح واحد به تصویب برسانه و بعد این طرح واحد طبیعتا در پارلمان قانون میره و در پارلمان از این طرح واحد اعضای ای احزاب و طرفدارای ای احزاب دفاع خواهد کرد. در نتیجه یک کمیته از مجموعه ای احزاب توضیح میشه که این کمیته روی این قانون کار بکنه و در جلسه بعدی نتایج کار خود به این اجلاس عمومی احزاب تقدیم خواهد کرد.
در این نشست مشورتی نمایندگان ائتلاف ملی، جبهه ملی، حزب حق و عدالت، حزب اسلامی، حزب جنبش ملی، حزب متحد اسلامی، نهضت همبستگی ملی، حزب افغان ملت، پیوند ملی افغانستان، حزب دعوت اسلامی، وحدت اسلامی، حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت مردم افغانستان، حزب روند سبز، حزب افغانستان نوین، نهضت ملی افغانستان، حزب اقتدار ملی و حزب ملت مسلمان افغانستان اشتراک کرده بودند.
حالا گزارش داریم در مورد تعزیرات جامعه جهانی بر ایران. مقامات افغان گزارش های شماری از رسانه های غربی را رد کردند که گویا تعزیرات اقتصادی وضع شده بر ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تأثیر منفی بالای افغانستان دارد. مقیم نایب گزارش می دهد.
وزارت تجارت افغانستان می گوید وضع تعزیرات آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران بالای افغانستان تأثیر منفی نه، بلکه امکان دارد تأثیر مثبت نماید، زیرا شماری از تاجران ایرانی تلاش میکنند که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. قبل از این روزنامه وال استریت جورنال در یک گزارش نوشته بود که تعزیرات وضع شده از سوی آمریکا به طور غیر مستقیم افغانستان را همچنان متضرر میسازد. وحیدالله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت افغانستان امروز در مصاحبه با رادیو آزادی این موضوع را رد کرده، گفت که آنها برخلاف چنین ادعای تاثیرات خوب این تعزیرات را در افغانستان مشاهده میکنند. این تعزیرات بالای ما نه تنها اینکه تاثیر منفی نداشته، بلکه سودمند و پرمفاد نیز بوده است. مفاد آن این است که شماری از تاجران ایرانی به خاطر حفظ سرمایهشان در داخل افغانستان به خصوص در شهر هرات سرمایه گذاری زیاد کردند. بنابراین تا حال تاثیرات منفی این تعزیرات را در افغانستان مشاهده نکرده. پیش از این روزنامه وال استریت جورنال از مزمل شنوار معین این وزارت نقل قول کرده بود که می گفت آنها به خاطر کاهش ارزش پول رایج ایران ریال نگران هستند، زیرا به گفته وی در حال حاضر تعداد زیادی از افغانان در ایران زندگی می کنند که ممکن اولین کسانی باشند که قربانی این تعزیرات شوند و وظایفشان را در آن کشور از دست بدهند. هرچند غازی خیل تا حد این نگرانی ها را تایید کرد، اما احمد سعیدی دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی افغان این گونه نگرانی ها را کاملا رد کرد، زیرا به گفته وی افغانان در ایران چنان کاروبار ندارند که این تعذیرات بر آنها تاثیر منفی به جا بگذارد. هدف حساسی وضع تعذیرات امریکا و اتحادیه اروپا وارد کردن فشار بر ایران است تا از برنامه اتمیش منصرف شود و یا حداقل ضمانت بدهد که این برنامه به خاطر ساختن سلاح اتمی به پیش برده نمی شود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حقیار از ولسوالی شنوار ولایت پروان نوشته است حملات راکتی پاکستان بر افغانستان باعث شده که مردم محل خانه های خود را ترک کنند. به نوشته این شنونده رادیو آزادی، رئیس جمهور کرزی به این مسئله هیچ توجه ندارد. و امان الله پویا محصل پانزده ادبیات پانتون هرات نوشته است که در ولایت بادغیس یک عالم دین توسط طالبان با آب جوش کشته شد. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا لحظات دیگر، نشرات رادیو آشنا صدای امریکا در روی همین امواج آغاز خواهد شد. من احمد جعفر احمدی، طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک و سایر همکارانم از شما اجازه می خواهیم تا فردا هفت صبح. خدا نگهدار.